یا په غوښونو کې د زنګو ناروغي ورته پیدا شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې د 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی، خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللی ده. د وزارت ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې لوېدلې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د بې پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول ډرونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړی و چې یوه ایم کیو 9 ډوله بې پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي یاغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیالۍ ترسره کیږي. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي، خو تر اوسه هیڅ یوه افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او دریمه د سپتمبر په 22 پلان شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنو د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم، یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و، موټروان ته یې ویلو چې بېرته لامه جدې څه پورته کړې ده، باید بېرته مالته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر من افتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمود وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلور فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. راز دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ور تریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتوي، کله چې خصوصي پوهنتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پوهنتون ته تلله، شخصي پوهنتون وایي، له موټره یې دا ښکته کړې وه، سره له دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسې ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې ښکته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه، ته ویل وو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لري مثلا، ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي، ته باید هغه نور ټیکري چې دي مخته پرې راپټېږي، هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده پورته راغلې وه، موټر کې نه وه پرېښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لري، دوی سره ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نه شو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو، شعبې ته مزو باید محرم مونږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان القدیره را تنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه میرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا تبیده بخصوص که څوک ناروغه وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ را پټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي، یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پانټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2014 کال ده، نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا منګا تاسو لرو کنه نارینه مثلا ویل کېږي چې پیاو تاریخ باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعات نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نشم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نشم اورېدلی چې پلانی ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي، چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي، محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه شي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي، نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بله، تر اوسه دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ځین نور په تشویش کې اچولې دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده.
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختیږي او هغې خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي، دا خپله یوه ستونزه ده.
تر اوسه دي تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه دي؟ دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیري د طالبان لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاست، له نږدې نه وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي، نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفات څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوس چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته زه واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، چې کورونه او د هغوی د لاس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ور زیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما کنه هلته وژړل خولې، ځکه نه لري هغوی، یو څوک نه لري، هغو مجبور دي خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي، ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی. نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چه خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږمه چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، دلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږمه دوی په ذهن کې څه دي او څه خوندسه څه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بیللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق لپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادري وایي خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایئ، چې دا ولې جواب تاسو هغه وخت کې زمونږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی و، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي و، نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې؟ خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په مونږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب نه وویل چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه مونږ هم لرو، همدا غوښتنه مونږ هم لرو چې مونږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، مونږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه ایجاب وکړه، خو ایجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو، خبرې نه کوم که نه. بیا هم زه نه فیږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا ټول قویدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قویدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکر هم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زمونږ هم دی چې ولې اخر ولې زمونږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به مو ګناه؟ مونږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زمونږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره مونږ وځو، زمونږ غږ باید وانه ولیدل شي او زمونږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه مونږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قویدات وضع کېږي، او هغه یوازې د ښځو دپاره که نه، نو دې لپاره مونږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قویدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه. ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي؟ او ما ته خپله دا ټکي سم ډېر دردوره و چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زمې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بلې، دا قانون څه تصویب څه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زمونږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لانی دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی که چېرته دا عملي نه شي نو مونږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قویدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بېچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري مونږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قویدات چې کوم وضع شوي دي دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځې نه نوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوری. زه خو همیشه فکر کوم که زمونږ ګورونه یا زمونږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ یي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه ووایم سل فیصد هم تر فشار لاندې نو دا خبره غلطه نه
اخځي چې مثلا د افغانستان په دې وګړو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي کونډې دي یا نارینه نه لري په سفر تللي دي دوی څنګه کې خپل ژوند سره رقم مخ کې بیا یوسي دوی نه پرېږدي چې بیمارم راووزي او غاګم پورته نسي او دا مسایل ورته زیات کړي دغه حالت سره رقم ده
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره درداوره یا ډېره د جګرخونی خبره ده ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي زیاتره نجونې دي په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي یتیمان دي
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ د نه اورېدل کېږي مخ د پوره پوښي افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دو دا مني په دې اساس باندې چې دوی باندې غوږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته یو انسان د سوال لاندې راځي نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو باور وکړي د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټ حجاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستی دی یا ساده ټیکري زغته وم او زه یو نقاب اچومه په دې اساس چې دا ما ته غوږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانشي دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني سمه ده که حجاب اوسي دوی مني که هر څه اوسي دوی مني خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه خولې زه خو مشکل لرم زه یو ډاکټر سره زه یو دوکاندار سره زه یو بازار کې څنګه خبره وکړمه بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولرې ښه زه محرم نه لرم زه محرم له کوم ځای څخه کوم زما پلار نشته زما ورور نشته دی مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتي ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته زما پلار نشته دی زه یتیمه یم زه څه وکړم د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دې وایم زه لاړ شه په کور کې کښېنه داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه په دې احساس هم درته یوه بله خبره درته کوي او درته وایي چې مخیې نه مې تېر شه زه لاړ شه کور کې دې کښېنه نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه یو پیچ ولې دومره وحشته دومره ظلم ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمه ده زه نه وځمه کور نه زه په کور کې کښېنمه زه پلان نه لرمه زه ورور نه لرمه ته ماته زما رزق راوړي ته ماته زما نفقه راوړي خو نه غم را سره نه مني که نه شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د سا نه اخلي دوی د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړي د دلته سا اخلي دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو
ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ
هیله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
شاہ تھان دے قربان تو لا دنیا شی ته چه در کور ما سترګې میر نار نار نشي
ته